چې تر تاسو مخکې د حامد کرزي او همدارنګه د اشرف غنی حکومت هم خپل ځان ټول شموله باله.
موږ ټول شموله دې ته وایو چې په هغه کې د ټولنې د ټولو پرګانو کسان پکې موجود وي او کار اهل کار ته د احتیاط په اساس باندې وسپارل شي، د هغوی د وړتیاو په اساس باندې. تر ټولو زیات اول پکې اخلاص مهم دی او دوهم دغه استعداد پکې مهم دی. او دلته د ونډې په اساس نه وي، لکه څومره چې لشر کال مخکې شول چې نظامونه د ونډې په اساس و، یو حیث میراثي شکل یې درلودلو، یو وزارت به چې چا شول او هغه د خپله جلا پادشاهي وباره کړي، جلا پادشاهي باندې به نه وي. او انشاءالله نور به هر هېواد هر وګړی د حق لري، د فرصت ورته برابر وي چې هغه د خپل ولس او د خپلو خلکو خدمت وکولی شي. د خدمت فرصت به هر چا ته برابر وي، خو ونډې او دا چې میراثیت به دا وکړي.
د یو ټول شموله حکومت چې تاسو یې وایي د جوړېدو چارې به څومره وخت ونیسي؟ افغانان به په ورځو، اونیو او کمیاشتو کې د یو حکومت څښتنان شي؟
فکر کوم انشاءالله میاشته خو به نه وي، خو بیا هم حالات داسې راغله لکه یو ناڅاپي راغله، صحیح مشخصا تخمینه نه شي ویلی. البته زموږ هڅې دا روانې دي چې څومره زر کېدلی شي دغه حالات ته د پالټیکه کېښودل شي، ځکه اوس کرنې لپاره مسؤلیت اسلامي عمارت ته راجع دی، ځکه چې اوس په یو وخت کې بل داسې نظام او بل داسې قوت نشته دی. بلا په دې اساس باندې خپله موږ دغه ستونزې عملا حس کوو. یا خدای وي چې څوک په خبرونو کې وایي، یا مثال خوږ مې د بهر نه ورته ګوري، یا به یو څوک دغسې وایي، خو افسوس چې عملا ورسره مسؤلیت راجع دی، ورته هم شرعان هم قانونان هم اصولا هغه باندې نو طبعا به هر چا د زیات د مسؤلیت احساس کېږي. هر څه دا روانې دي، کوشتنه مو دا روانې، څومره زر کېدلی شي ستونزې ته د پاټکه کېښودل شي او دغه حالات نور پای ته ورسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، او دا دی په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته راګرځوم.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځه په دامت خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړی شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسی، تر څو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواهد ما څنګ کې اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه خزي د انزوا خواته ځي او بل اخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوې. که دې نستانه خوشحاله وه، زه به هم ستانه خوشحاله یم، او که دې ستانه خوشحاله نه مې په کار یې، نه مې زه ستا ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګ کې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوته ورکول چې درې به ښه سي. ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول. قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنې زما در سر تېرېږي خو د غو در سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې منې،
ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزی ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خزی زیات دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه. ما په لومړی شپه کې ورته دا تفسیر کړی و چې ګوره، کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچې ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړې ده، هغه زما په خبر باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي زامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپله دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ یې ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
ښځه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي،
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواه کې ده، یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرو دو ته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نور ستونزو اخته کېږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمېر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټولو ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل، یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید توتاخیل دی، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایست چې د خزینه د میډم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم، کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه له خپلې خزې ملاتړ نه کوي یا دغه لاس نه اخلي یا دغه حقوق نه ورکوي، ورته که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه او ډېره نه امید کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناکه ژوند نسي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا، حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتما هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله
خپل کورنۍ اداره
یا څو کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اول ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټول ته وایي چې دغه ستاسو حد او مرز په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولای شو تصمیم ونیسو، پریکړه وکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.